السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو. په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سنن نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو. خدای سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو. د خبرونو سرټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سترخم په پوله د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو لنن څخه د کاربندیز اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د وسلوالو پاکستانی پوسټ ترمنځ پنخته کې د یو پوسی میجر په ګډون سلور عسکر زخمیان شوي. د اوکراین ولسمشر د کیف پالیسی سیمو د روسي د تازه بریدونو غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سترخم په پوله د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو لنن څخه د کاربندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه وخته به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر ډرایورانو لګیدلې محدودیتونه لری کړي نه وي. په ترخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادیو مشر نسیم ګل پرون مشال ریډیو ته ویل په کار ده چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ورسره همکاري وکړي.
نہ بہ امپورٹ دی نہ بہ ایکسپورٹ دی نہ بہ ٹرانزٹ دی بالکل بہ یو کس مغم نے یودا پالیسی اس کو پر واپس نہیں اخیف نے ان شاء اللہ منگا کا پوری ہڑتال جاری ہے. سرکار نے شدت دخ کے افغانستان اور پاکستان تاجران ٹرانس اوکران دا مو سرا پورا پورا تاون کر
د پاکستان حکومتي چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی خولي. دا لاغرست دا چې د پاکستان حکومت د اگست له لومړۍ نیټې په تورخم کې هغه پاکستانی افغان ډرایوران ایسار کړي چې په پوله د اوختو راوختو لپاره لنډمهاله اسناد یا ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ نه لري. د شمالي وزیرستان د میرلي په موسیقي حسو خلو کې پرون د وسلوالو او پاکستانی پوسټ ترمنځ پنخته کې د یو پوزي میجر په ګډون سلور عسکر زخمیان شوي دي. د خبره په سیمه کې د ضلعي انتظامی پوسټ او استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال لیډیو ته کړی ده. دوی وایي چې وسلوال د پوسټ په کاروانو برید کړ او تر هغه وروسته یې ترمنځ سو ساتن خطه شوې ده. تر نختې وروسته خلکو د ویرې له کبله د میرلي بازار هم تړلی و. په نوی وخت کې د هسو خلو مشرانو د من غوښتنې تکرارولو لپاره جرګه کړې. ویلې دي چې پوسټ او وسله والو دواړو ته جرګه لیږلې چې په عام ولس رحم وکړي. دا لغرست ده چې د اتمانسه جرګې مشرانو د اگست په نهمه ویلي وو چې حکومت ورسره د من پر ځای کول شمنی نه دی پوره کړی. نو ځکه به د اگست په څوارلسمه د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانسي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې دوی په سیمه کې د من پر ځای کولو ته شمن دي او د دې لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم کوي. په پاکستان کې د مذهبي لګکی او استاذو په حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د ملک لاین سرسم د بشري حقوقو ورکړه باوري کړي. ویرا سرګندونی د اگست په 11مه هغه مهال په اسلام آباد او کراچۍ کې د رابلل شوو غونډو پر مهال کړی دی چې په دې ورځ په پاکستان کې د مذهبي لګکیو قومي ورځ لمانځل کېده. د دې غونډو تابعیا کوونکو په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د دې ورځې لمانځلو هدف یې دا دی چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کړي. دوی تور پورې کړي چې په ملک کې ورسره ظلم کیږي خو حکومتونه یې د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. په نوی وخت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف د دې ورځې په مناسبت په خپلو پیغامونو کې مذهبي لګکیو ته ډاډ ورکړی دی چې حکومت باید د ټولو حقونو خوندي کولو لپاره اقدامات کوي. په افغانستان کې د جینکو د ستکړو ملي کمپاین په داسې وخت د جینکو د خونځیو پرانستولو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې درې کاله پورته کیدونکې دي. د دې کمپاین لخوا د اگست په 11مه په یو اعلامیه کې په طالبانو غږ شوی چې د دوی په وینا د جینکو د تعلیم د حق په وړاندې بی بخنه غواړم لبی توافته او د خصو د مشروع حقونو په وړاندې ل دښمنه تیر شي. یاد کمپاین ټینګار کړي چې طالبانو درې کال خپل شمنې پوره نه کړې او د جنکو د سکولونو د تړل لپاره کمزوري او نه مننونکي دلایل وړاندې کړي دي. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه بیا په افغانستان واکمن شي او له هغه راهیسې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته خونسي تړلې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د پلازمینې کیف په لسی سیمو د روسیې د تازه بریدونو غندنه کړې ده. نوموړي په عین وخت کې په خپلو لویدیځوالو اتحادیانو غږ کړی دی چې په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شوو وسلو پر استعمال لګېدلې محدودیتونه لرې کړي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر زیلنسکی په لومړي ځل په غیر مستقیمه توګه دا منلی چې ځواکونه د پولې هغې خوا ته د روسیې په کرسک سیمه کې عملیات کوي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستورخم په پوله یو سلبیا تجارتي هلې سلې له مشکل سره مخامخ شوې دي. په یاد پوله تجارتي مالوړن کې ترانسپورت ادریدل دي. د په داسې حال کې دا چې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو د پاکستانی حکومت لخوا په ډرایورانو د لګیدلو محدودیتونو پر ضد احتجاج او هړتال کړی دی. دوی وايي اس ډول ترانسپورت به دیتا نه پرېږدي چې پته دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. دا لغوست دا چې د پاکستان حکومت د اګست لومړۍ نیټې په تورخم کې هغه پاکستانی افغان ډرایوران ایسار کړي دي چې په پوله د وختو را وختو لپاره لنډمهاله اسناد یا ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ نه لري. په دې اړه نور حال فرهاد شینواری راکوي.
دا تورخم کسٹم کلیرنگ ایجنټانو اتحادیه یو مشر نظم ګل مشال ریډیو ته ویل چې د اگست 12 نیټې نه دوی احتجاجن مالونه نه کلیر کوي او پایا جام هړتال اعلان کوي.
نه به امپورټ دي نه به ایکسپورټ دي نه به ترانزټ دي. بالکل به یو کیسه مغم نه یو دا پالیسی ستو پر واپس نه اخیسته. ان شاء الله مونږه پورې هړتال جاری به کار نشي په دغه افغانستان او پاکستان تاجران ترانسپورټ دا مونږ سره
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی یو سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم ډرایورانو لپاره سختو سفري شرطونو او ګاډو وری سارولو له امله په دوړخیز تجارت باندې ډیر اثر پرېوځي.
چې کله ترانسپورټ ودرېږي او پای په خپل ځای ودرېږي نو په هغه صورت کې به ټریډ ته نقصان رسي، ځکه چې ټریډ حکومت دی موجوده وخت کې اکثره د پاکستان د افغانستان هم ضرورت دی او که ټریډ ودرېږي نو دا دواړه طرف ته د ریونیو په شکل کې نقصان دی او د تجارت په شکل کې تجارت هم یو غټ نقصان رسی. نو دغسې دا نقصان دواړه طرف ته دی، هم د ګورنمنټس نقصان دی او هم د تجارت نقصان دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ ایکسپورټ مالونو نه کلیر کولو دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د اګست لومړۍ نیټې نه د پاکستان حکومت افغان او پاکستانی ډرایورانو پارا د ٹی اے ڈی یعنی ٹیمپرری ایڈمیشن ڈاکومنٹ په نوم اسناد جوړول لازمی کړي، او چې کوم ډرایورانو سره دا اسناد نشتا نو د تیرې وی ونه رئیسی د دوی گاڑی رئیسار کړي او د تورخم دواړو خواو ته ولاړ دي. د تورخم کسٹم چارواک ویلی چې کوم ډرایورانو ٹی اے ڈی په نوم اسناد جوړ کړي او یا هم پاسپورټ او ویزا لري نو دا وی په تاګ را تک باندې سبندیز نشتا، او په تورخم باندې د پیاده خلکو تاګ را تک هم دوام لري. د ٹی ڈی په نوم اسناد د پاکستان او افغانستان سفارتونو لخوا افغان او پاکستانی ډرایورانو ته جاری کیږي. په دې کې د ډرایورانو او ګاډو تفصیلات لیکل کیږي او په دې باندې بیا ډرایوران د بغیر پاسپورټ او ویزې دواړو هیوادونو ترمنځ تر شپږو میاشتو پورې دوامدار تګ راتګ کړی شي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو لخوا د مالونو نه کلیر کولو او پایا جام هړتال د اعلان په حق لا پاکستانی چارواکو څه نه دی ویلي او نه دوی سره تر اوسه د مذاکراتو لپاره کومه رابطه کړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال لیڈی او تاسو وره برسو دیو بل رپورٹ طرف ته د شمالي وزیرستان د میرلی په مسکه حسوخیلو کې وسلبیا د پاکستانی پوز او وسلوالو ترمنس نخطو ځای خلک اندېخمن کړی دي. ځای خلک او چارواکي وایي چې پرنلتا وسلوالو په پوزي کاروان برید کړي او د یو افسر په ګډونی سلور اسکر ټپی کړي دي. دا غسیمه ده چې سور وسې وړاندې د وسلوالو لخوا د پوزي قافلو مخنیوي لپاره سړک کیندل شوی وو او بیا پوز هغه خلکو ته د کورونو خالی کولو ویلي وو چې لوی سړک ته په 1500 میټره کې دننه آباد دي. پرون چې کلن خطه شوی نو خلکو نه یوازې د ویرې له کبله د میرعلي بازار تړلې وو بلکې د امن لپاره یې جرګه هم کړې ده. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر یې نور حال راکوي.
ذیلی انتظامیه فوزی او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د اگست په 11مه میرعلي موسکی حسوخیلو کې د وسلوالو او فوز ترمنځ بیا نښته شوې چې د فوز یو افسر میجر په ګډون سلور سرتیری پکې ژوبل شوی. د نشته پس حسوخیلو کې ځایي خلکو جرګه کړې او ویلې دي چې هم فوز او وسلوالو ته جرګې لګي د امنیت لپاره هڅه کړي. دا د هغې وروسته چې د اګست په اتمه د غلطه وسلوالو خیسور سړک کندلې وو چې هغې پس د ځایي مشرانو په وینا فوز د غلطه د سړک دواړو طرفونو اوسېدونکو ته د کورونو خالي کولو ویلي ول، خو بیا د اګست په نهمه یې حکومت سره مذاکرات وشول، سړک ځایي خلکو سم کړ. حکومت ورته وویل چې کورونا دې نه خالی کوي، خو پرون بیا په یاده سیمه کې د فوز په کنوایي وسلوالو برید کړی چې د هغې پس څو ساعتونه نښته شوې. د نښتې پس میرعلي بازار خلکو د ویرې له وجې تړلی وو. د جرګې یو مشر او حسوخیلو اوسېدونکی ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو او فوز ترمنځ څو ساعته جګړه وشوه، ځایي خلکو ته مالي تاوان رسېدلی خو ځاني تاوان نه وشو. البته زنا ساروی د مرمۍ ښکار شوی وژل شوی. نوموړی وویل چې هم فوز او هم وسلوالو ته جرګه لیږي چې په عمله سره هم وکړي. نن د اوتمانځای مشرانو بیا لویه جرګه ده، پریکړه بکړي چې د نامنۍ د مخنیوي څه حل وګوري. اوتمانځای جرګې د اګست په نهمه اعلان کړی وو چې حکومت د امن ټینګښت او نورې کمې ژمنې چې ورسره کړې هغه یې نه دي پوره کړې. نو د 14 اګست آزادۍ ورځ باندې دوی په تورو بیرغونو راوځي او شمالي وزیرستان پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین هم بندوي. ذیلی انتظامیه چارواکي وایي چې جرګه ته یې ډاډ ورکړی چې حکومت او فوز هڅه کړي چې عام خلک د ځاني مالي توانونو وژغوري. د وسلوالو ضد د فوز اضافي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته پرون په پاکستان کې د مذهبي لګکیو یا اقلیتونو قومي ورځ لمانځل شو. که څه هم د پاکستان حکومتي مشرتابه په دې مناسبت په خپلو پیغامونو کې ادا کړی چې په ملک کې مذهبي لګکیو ته پوره حقونه حاصل دي او دوی د لا خوندي کولو لپاره اقدامات کوي، خو د مذهبي لګکیو استازو په حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د ملک لاین سره سم د بشري حقونو ورکړه په رښتیا هم باوري کړي. دوی د دې لپاره په اسلام آباد، کراچۍ او یو شمېر نورو ښارونو کې لاریونونه غونډې وکړي. نور حال نیاز علی را کوي.
د اګست په 11مه په پاکستان کې د لګکیو ورځې په مناسبت په اسلام آباد او کراچۍ کې لګکیو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه او غونډې وکړي. په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته لګکیو د خپلو حقونو لپاره لاریون وکړو چې په ګڼ شمېر کې هندوانو او عیسایانو سره د بشري حقونو فعالو پکې هم ګډون وکړو. د لګکیو د حقونو لپاره لاریون تابعیا کوونکو ویل د لاریون مقصد د لګکیو د حقونو خوندیتوب دی او دوی د حکومت نه بیا بیا هم دغه غوښتنه کوي چې د دوی حقونه دی خوندي وساتي. د لاریون په محل پاسټر جانسن بیا مشال لیډیو ته وویل، پاکستان کې پرستوي کې د دوی په ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
جو اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے
دی وی لګکیو سره ناوړه چلن کیږي. په شپږ اویا کال کې پاکستان له جوړېدو څخه تر استحکام پورې د نن ورځې پورې عیسایانو سره ظلم روان دی. زمون کالونۍ سوزول کیږي، زمون خلک وجل کیږي، زمون چرچونه سوزول کیږي او موږ ته تحفظ نه راکول
کیږي.
د پاکستان حکومت بیا په وړاندې ویلي چې د لګکیو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي او هغه کسان چې د لګکیو پر ضد د تشدد په پیښو کې ککړ دي نیولې شوي هم دي. بلخوا د کراچۍ ښار په فیر حال کې بیا هم لګکیو د خپلو حقونو لپاره غونډه وکړه چې په ګڼ شمیر کې لګکیو سره مدني او بشري حقونو فعالو پکې هم ګډون وکړو. د غونډې په محال د لګکیو حقونو مارچ یا ماینارټی رائټس مارچ مشر ایډوکیټ لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل، په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي.
مذهب کے نام پہ جو یہ انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے
دی وی د مذهب پنوم انتہا پسندی مخ په ډېرې دودا، د مذهب پنوم تعصب، د مذهب پنوم نفرت مخ په زیاتې دودې او د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي. زه دا وایم دا یوازې د اقلیتونو لاریون نه دی، دا زما د مسلمانانو ملګرو په ګډون د هر سولې خوښوونکي پاکستانی لاریون دی چې د سولې فضا جوړول غواړي. لوکی ویکټر زیاته کړې، د پاکستان حکومت د هغه خلکو مذهبي ډلو پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. بلخوا د پاکستان حکومت په وړاندې تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې چا ته اجازه نه ورکوي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه وکاروي. په کراچۍ کې د غونډې په محال ډاکټر وینیش کمار بیا مشال لیډیو ته وویل، په ځانګړې توګه په سند صوبه کې د لګکیو انجونو په زور د مذهب بدلولو او ودونو لړۍ لا روانه ده. دی وایي، زمون خویندې او لوڼه واده شوي وي، بیا هم هغوی څوک وتختوي او د هغوی مذهب بدل کړل شي او زمون واده شوي میندې تختولې شوي، مذهب یې بدل کړی شوی دی او هغوی د خپلو ماشومانو نه جدا کړل شوی دی او بیا موږ لګکیو ته د قلنګ یا بتی پیسو لپاره لیک هم استول کیږي او لګکیو د ټولنې نه ډیر خلک تختول کیږي.
په پاکستان کې هر کال د اگست یولسمه د لګکیو ورځ په توګه منزل کیږي. د یادې ورځې په اړه بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، ولس مشر آصف علي زرداري سره د صوبایي حکومتونو اعلی وزیرانو خپلو بیانونو کې د لګکیو د حقونو خوندیتوب ژمنه کړې ده. د پاکستان ولس مشر آصف علي زرداري په دې اړه په خپل بیان کې ویلي دي، پاکستان د خپلو لګکیو د مذهبي، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي حقونو خوندیتوب یقیني کولو ته ژمن دي او هر پاکستاني وګړي حق لري چې د مذهب، ذات، رنگ، نسل پرتا د خپل عقیدې مطابق ژوند وکړي. نوموړي ویلي چې ټولو اقلیتونو ته ډاډ ورکوم چې پاکستان به د دوی د حقونو د ساتنې لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او دوی ته به په ژوند کې د پرمختیايي لپاره مساوي اسانتیاوې برابر کړي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون وکړي. هیومن رائټس واچ سخ کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون نه دی کړی چې له وجې مذهبي لګکۍ زیانونه ویني او نیول کیږي. د 2023 کال د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې واتیا لکه هندوان، عیسایان، سکان او نور اقلیتي مذهبونو منونکي ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوده یو بل رپورت طرف ته د پیښور پولیس وای چې سږ کال د اگست تر میاشتې پورې په هغه ښار کې په ماشومانو د تشدد او د هغې پر ضد جرمونه زیات شوي دي. دوی وایي په ثبت کړو یو سل څلور څلوېښتو پیښو کې جنسي تیری، تختونې، د ماشومانو تختول او د قتل هڅې شامل دي. فعالان وایي په صبح کې د ماشومانو د ساتنې قانون شته، خو په دې سربېره په هغې په تشدد او تیریو کې ککړ کسان نه نیول کېږي. نور حال مجید بابر راکوي.
په پیښور کې سخت کال د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې پکې د قتل، د قتل د هڅې، تختونې، د ماشومانو پر ضد د جرمونو یو سل څلور څلوېښت پیښې ثبت شوي دي. د پیښور د پولیسو لخوا د اګست پر یولسمه مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخې سخت کال تر اوسه په پیښور کې پر ماشومانو د تیری ولس پیښې ثبت شوي دي چې په دې قضیو کې څلور څلوېښت شکمن کسان شامل دي. اسناد ښایي چې سخت کال په پیښور کې نولس ماشومان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د قتل د پنځلسو قضیو له جملې څخه پنځه پنځوس شکمن کسان پیژندل شوي خو نیول شوي نه دي. پر دې سربېره د ماشومانو پر وړاندې د قتل د هڅې څلوېښت پیښې ثبت شوي دي چې درې شپېته شکمن کسان دي نومولي دي. دغه ښار کې د ماشومانو د تختونې ولس پیښې هم لیدل شوي چې شپږ دېرش شکمن کسان پکې شامل دي. خو بلخوا د ماشومانو د حقونو خوندیتوب فعال عمران ټکر بیا وایي چې که څه هم په ولس کې په دې اړه بیداری راغلی دی او اوس ولس دا ډول پیښې رپورټ کوي، خو بیا هم ککړ کسان نه نیول کیږي.
د ماشومانو سره د زیاتی پیښې جدي دار وستر وزه باندې سیوا کیږي او د دې یو بنیادی وجه خو دا ده چې کیسز پخوا کړه کېدل رای رپورټنګ باندې کېده او اوس چې دې نو شعور او بیداری زیاته شوې ده، د پولیس او میډیا رسائی زیاته شوې ده او عوامو کې سلګډه را حساسیت او بیداری شته دی او هغې کیسز چې نو رپورټ کوي. خو بل طرف ته دام ده چې اوس هم ډېر کیسز چې دي نو کیږي خو رپورټنګ یې نه کیږي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخه په تیرو پنځو کالو کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد څه د پاسه درې نیم زره مقدمې درج کړل شوي دي چې پکې څه د پاسه څلور سوه تورن کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ارشد محمود بیا وایي چې دا مهال د ماشومانو سره د زیاتۍ د پیښو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه نقطه د ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی.
د ماشومانو د تحفظ نظام په کار دی. څه کړه د ماشومانو د هغې بیا یو څو کمپوننټس دا یو څو شیزونه دي پاره کې لکه یو پاره کې مثال په تور لا او پالیسی ډېر ضروري دی. نو زمونږ خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ دی، د 2010 قانون مونږ سره شته، کمپریهنسیو قانون موجود دی. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ کمیشن دی په صوبایي سطح باندې. خو دا غي انیشل سټپس د دې چې کوم زیات دغه دی نو په هغې کې چې کوم شیزونه مسنګ دي مثال په تور نو هغه دي کوآرډینیشن بټوین د ډپارټمنټ چې کوم اهم لکه اوس پولیس دی، چایلډ پروټیکشن سیستم دی، ایجوکیشن ډپارټمنټ دی، د دې خپلو کې کوآرډینیشن پکار دی. بعض اوقات د ماشومانو خلاف جنسي تیری وشي پتان خبر شي خو نور څوک خبر نه شي.
فعالان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د ماشومانو د جنسي تیری څخه د ساتنې لپاره سخت قانون جوړ کړی دی، خو د مجرمینو د نیولو او سزا ورکولو لپاره اغیزمن ګامونه کم ښکاري. د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې د ماشومانو سره د جنسي تیری د سختو سزاګانو لکه د عمري قید، د مرګ سزا او د نوکرونو د ګوښه کولو سبب کېدای شي، چې پکې د جنسي تیریو کې د ککړو کسانو تصویرونه هم په ولسی کچا خپرول شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن صوبایي مشر محمد اجاز خان وایي چې دا مهال د دوی ټوله توجه په ولس کې په پوهاوي خپرولو مرکوزه ده.
زموږ کوشش دا دی چې مطلب یو سیستم سترونګ شي. سیستم مطلب دا دی چې the prevention, the complaint or the response is strong nizam ka aur daare po wale sram ka different sram ka scenario wali like matlab pure side to sensitization ka awareness is really fixed bulki da police ko report hum ne da sensitization aur awareness ta pa scenario je kam de highlight kiran shuru hona tik ho munga je kam de de wasto shuru ko munga da pal je kam chal brain system program de munga district or grassroots level UCVC level ta انٹروڈیوس کر ٹھیک ہے اس دے وہ کہ منگا جی گم دینا گراس روٹ لیول بانے پر بی سی او این سی لیول بانے جی گم دینا پاگی کمیونٹی ایلڈر شامل ہو پائے لوکل امام مسجد شامل ہو لوکل وکیل شامل ہو لوکل ڈاکٹر پکے شامل ہو
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن مشر محمد اجاز جاتوی چې دا محل د دوو زم شو زلو تر څنګ د سوبې په نور لسو د لوکي د ماشومانو د تحفظ مرکزونه جوړ شوی چې پکې د ضلع دینی عالمان وکیلان خزی او مخور کسان شامل دي.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا تر څنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې لتیرې سمودی راهیسې الته د انټرنیټ رفتار بیخي ورو شوې ده. د دوی په وینا په زیاتره سیمو کې حالت داسې دی چې یو بل ته په تصویر او ویډیوګانې نه لیکل کیږي. د پیښور یو شمېر رسیدونکي وایي چې د انټرنیټ د ستونزې په ځانګړې توګه په کاروبارونو ډېر اغېز کړی دی. نور حال وسیم سجاد را کوي.
په پاکستان کې د تیرې اونۍ راهیسې د انټرنیټ د سستوالي شکایتونه ثبت کیږي چې له وجې یا ملستا د انټرنیټ د سہولتونو نه فائدو چتولو کې ستونزې اور مخیته دي. تر ټولو ډیر د انټرنیټ لارې کاروبار کوونکي خلک د یادی مسلې په اړه بحثونه کوي. ملک وقاص په پیښور کې سخوانی کې د پیزار دکان لري او په نږدې کې د ټولنیزو رسنیو لارې خپل کاروبار پیل کړی و. نوموړی وایي د تیرې اونۍ راسی له انټرنیټ له وجې کاروبار سخت اغیزمن شوی دی.
او اوس مې آنلاین بزنس شروع کړی ټیک ټاک باندې. نو څنګه چې له خون او مزه را پرېښودا نو په دې کې چې دی نیټ د یو څو ورځو نه خراب دی د هغې د لاسه په عمه ډېر اثر پرېوتی دی. او دا خو سیټ ټکه بله ده چې مونږ مخکې د کارخانو والا سره ډیلینګ کوو هم نیټ کار نه کوي د هغې نه هم مونږ ته ډېرې مسئلې جوړې شوې دي. آن لائن بزنس کی دا شیزی کنا چی خلق پکچر غوڑی او پکچر نن سبا نسنٹ کی گی دا نیٹ تاو جی بس صرف ٹائپنگ کی گی نو آغا ہم دیرا مسئلہ دا پخپلو پیسو پا لگولو دیر ستومانی پاکستان کی
دا پا دا سی حال کی دا چی پا ملک کی دا خلقو دا انٹرنیٹ دا استعمالولو باندی دا نظر ساتلو لپارا دا حکومت لخوا دا فائروال دا استعمالولو خبری هم شویدی. فایروال د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو وسیله ده چې د انټرنیټ له لارې لټول شوی معلوماتو څارنه کوي او پریکړه کوي چې آیا لټول شوی خاصو معلوماتو ته اجازه ورکړي او یا نه. د انټرنیټ په مسلو پوهان خلک وایي په ملک کې انټرنیټ ته ورپېښه ستونزه د فایروال له لګولو وروسته رامخته شوې ده. په پېښور کې د سکای بولټ نومي سافټویر ټیکنالوژي کمپنۍ مشر سوفی کیف مشال ریډیو ته وویل
سلو انٹرنیٹ بیسیکلی اس لیے ہے کہ فائر وال چونکہ انسٹال کیا گیا ہے پاکستان میں
اور پاکستان کے دا انٹرنیٹ دا سلو والی اصل وجہ دا فائر وال دا دو کم لو وجہ پاکستان کے دا سوشل میڈیا پہ استعمال والو کی ستونز مخ ترازی بل خواہ دا دیل وجہ کاروبارنو او فریلانسرز تا ہم پٹ نقصان نسید لے او دا سلو انٹرنیٹ لو وجہ حقو دا خپل گاگ سارا پا وقت رابطا ہم نشی کولے
کمیونکیشن گیپ کی بہت زیادہ کریٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے
پا پاکستان کی انٹرنیٹ پا دا سی حال کی سست راپور کی گی چې د پاکستان حکومت د وړاندې دینا د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ایکس تر وان کال د فروری د میاشتې راسې بندیز لګولې دی. په کوم چې د بیلابیلو غیر دولتي تنظیمونو او بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارو له خوا غبرګونونه هم خودل شوې دي. تر دا دمه د پاکستان حکومت د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا داخله چارو وزارت له خوا د انټرنیټ د سستوالي په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د پاکستان د مخابراتو د ادارې سره اړیکې ونیسي چې معلوم کړي چې انټرنیټ ولې سلو دی. خو مشال ریډیو ته هیڅ جواب ملاو نه شو. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. سنی لن خبرونه دا دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستروخم په پوله د کسټم کلیرینګ ایجنټانو لنن څخه د کاربندې اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه وخت به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت په ډرایورانو لګیدلي محدودیتونه لری کړي نه وي. د پاکستان حکومت د اګست له لومړۍ نیټې په ترخم کې هغه پاکستاني افغان ډرایوران ایسار کړي چې په پوله د وختو راوختو لپاره لنډمهاله اسناد یا ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ نه لري. بل خبر دا دی چې د شمالي وزیرستان د میرلی په مسکې هسوخیلو کې پرون د وسلوالو پاکستانی پوسټ ترمنځ پنخته کې د یو پوځي میجر په ګډون څلور عسکر زخمیان شوي دي. دا خبره په سیمه کې د سیلي انتظامی پوسټ او استخباراتي درو چارواکو بیګا مشال ریډیو ته کړې ده. دغسې یو بل خبر بیا دا دی چې په پاکستان کې د مذهبي لږکي استاذو په حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د ملک لاین سره سم د بشري حقونو ورکړه باوري کړي. دوی دا څرګندونې پرون هغه مهال په اسلام آباد او کراچۍ کې د رابلل شوو غونډو پر مهال کړي دي چې په دې ورځ په پاکستان کې د مذهبي لږکیو قومي ورځ لمانځل کېده. دا اوریدونکو ځینې لنډ خبرونه. اوس وخت شوه دی د ونیس خبرونې د مشال ریډیو مجله د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا نوې په خبرونه کې د شعر د رسالت او ارزښت په اړه د پوهانو نظرونه په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کوو. د خبرونه په دویمه برخه کې یو خیسته زمزمه هم درته لرو. همدارنګ مو په خبرونه کې د وتلي شاعر او لیکوال عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه هم درته برابره کړې ده. د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیوی مجلې سره اوسئ. د یورستیو کې په انټرنیټي شبکې واتس اپ یو شمیر فعال ځوانانو د ادب سره تړلو مسایلو باندې ګروپونه جوړ کړي چې هر اونۍ په کې یو ادبي موضوع د بحث لپاره وړاندې کوي او د پوهان پر نظرونه څرګندوي. په دې ګروپونو کې یو هم د ګلبن ګروپ ته چې پر ادبي مسایلو په کې بحثونه مطرح کیږي. دوی په خپل یو غونډه کې په ټولنه کې د شعر رسالت او ارزښت باندې د خلکو نظرونه غوښتلي. له دغه ګروپ نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد د ځینو پوهانو نظرونه راخیستي او رپورټ یې چمتو کړی.
شعر موزون کلمات دي چې د بازوق اوریدونکو او لوستونکو تند خړوبوي. د شعر غیز د خپل بیان لمخي د یو خیال ایجاد وي چې یو شاعر د مناسبو کلمو په پیلو سره وړاندې کوي. دا چې د شعر رسالت او ارزښت په ټولنه څومره مثبت اغیز شیندي دا پوښتنه د اسلامي ادب ګلبن په نوم واتس اپ ګروپ کې ټول پوښتنې ته وړاندې شوې وه. په دې ګروپ کې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره په نړۍ کې د میشتو ګڼو هیوادونو څخه تر 2500 پورې پښتانه شاعران، لیکوال، ادیبان او د پوهنتونونو یو شمیر استادان راټول شوي چې وخت نا وخت پر ادبي موضوعاتو خپل نظرونه شریکوي. دا چې په ټولنه کې د شعر رسالت څه دی، دې پوښتنې ته د بغلان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ګل رحمان رحمانی دا رنګ ځواب ویلی.
ټولو وړاندې د شعر رسالت دا دی چې په شعوري ډول ټولنه را بیدار کړي او برعکس یې که چیرته ونه غواړي په شعوري ډول یوه ټولنه له خپل اصلي څیرې څخه بل رنګ ته هم اړولی او بدلولی شي. چې دا تر ډېره پورې د شاعرانو په سبکونو، د شاعرانو په ایډیالوژۍ او فکري لیدلورو پورې اړه لري او د بېلابېلو زمانو په اوږدو کې دا کار ترسره شوی دی. که د رحمان د شعر رسالت ته راشو، هغه تصوفی رساله تا دا کړه او همدغه سه دراز نو بزم دنیا ته قرار شو. خوشحال بابا دغه سیو څوک چې خپل رسالت د خپل شعر لاره په دې دنیا کې تر سره کړه او د معاصر شعر رسالتونه له شکر ته چې د معاصر دنیا د کړهونو غختنو یا د ورسته یو نورینونو تر سیوري لاندې ټاکل کېدل شي چې دلته د شاعر لپاره د رسالت ټاکل کله کله غو د اجتماعي یا ټولنیزو شرایطو په اډانه کې تر سره کیږي. ولې وا د شاعر ایدیالوژي او نظریه ده چې په هیڅ صورت کې هغه د شاعر په شعر کې نشي پټېدلی او په یو ډول ځان را څرګندوي ځان ښکاروي چې په دې اساس باندې د یو شعر د رسالت په څېړنه کې د شاعر ایدیالوژي یا نظریه یا فکري تګلوری دا هم ډېر زیات مهم دی.
ماهر احسان زیابه شعر په ټولنه کې د تاریخي واقعیاتو عقیدی او کلتوري ارزښتونو هنداره ګڼي.
تعالی او بهترینو شعرونو فرمټ باندې مونږ کولای شو چې د خپل خور واجونو کلتورونو فرهنګونو او نور ډیرو انساني چلندونو تبلیغ په همدې شعر کې وکړو او پر خلکو یې ومنو. دا د شعر ارزښت دی، د تاریخ خام مواد دي. تاسو به ګورئ چې زموږ د کره کتنې برخې استادان له ډیرو شاعرانه بیلګونه تاریخ روباسی ژوندې کوي او موږ سره سبتوي او موږ ساتي پیغام او پند او خلک خیلار تر هڅول او دا البته په شعر ور اضافه توکي که هم شي خو د شعر ارزښت ګڼل شو. شعر ذهنونه تسکینوي، روح خوشاله کوي او ذوق کور سره وده کوي کې مړوي نو خړوبوي هم.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالبیب نثار د شعر رسالت دا ګڼي چې یو شاعر عالی افکار د تخیل پر مټ په هنري ژبه ټولنې ته وړاندې کړي.
شعر په هر زمانه کې یا په هر زمانی مکانی شرایطو کې خپل ځانګړی رسالت لري. شعر رسالت دا دی چې له لوړو افکارو سره عالی پیغامونو سره البته په ډېر هنري ډول فنی ډول زموږ د ملي اسلامي ارزښتونو واقدارو په مجموع کې د هغې ننګه وکړي. نوی نسل دې ته ضرورت لري چې له خپلو غسوچه ملي او اعتقادي اقدارو سره ارزښتونو سره اشنا شي او د دغه اقدارو ارزښتونو سره د دوی هغه د وفادارۍ روحیه وروزل شي او وده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په خپلو خبرو کې وویل مخکې تر دې چې کتابي ادبیات وده ومومي ولسی شعرونه هم په ټولنه خپل اغیز مثبت درلودلی دی.
موږ که پښتو شعر مطالعه کړو خصوصا د نظم برخه یا په ولسي ادب کې چاربیتې راواخلو ټولنیز مسایل په بېلابېلو برخو کې د هغې حل او د هغې پرېکړه د هغې تل ته رسېدل دا هم زموږ په دغه شعرونو کې راوړل شوي. که په ولسي ادبیاتو کې موږ مقامونو ته مخه کړو یا غزلو ته مخه کړو یا بغاتیو ته ډیرې داسې مسایل کېدي چې طنز و مزاح هم وي په ظاهره داسې خو هغه به یو تریخ حقیقت هم وي. خو به هغه څوک چې هنرمندان وو نو دا به د ساز سره زمزمه کول او ټولنه به راویښول او هغوی ته به د هغوی هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کولې. همدغه شانتې ښکلایزه برخه یې هم پاللې ده. دا چې ښکلا تعریفولی نه شو خو په ټولنه باندې بادشاهي ده او هر څوک پوهیږي چې یاره ښکلا څه شی دی خو د تعریف نه عاجز دي. نو دا خو هم د شعر رسالت دی او د ټولنې ښکلایزه برخه هم پالي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی علامه محمدی د شعر رسالت په هغه صورت کې په ټولنه اغیزمن ګڼي چې شاعر د مثبت فکر خاوند وي.
موږ د شعر نه پرته داسې وګڼه چې انساني ټولنه نیمګړې تمامېدلی شي که شعر پکې موجود نه وي، ځکه چې دغه قوم چې شاعر ونه لري، هغه قوم چې شعر ونه لري، دغه قوم به د کلتور په لحاظ نیمګړی وي. او کوم قوم چې د کلتور په لحاظ نیمګړی وي دا به حقیقتا نیمګړی وي. بل راځو د شعر رسالت ته. شعر رسالت دا دی چې شعر باید د داسې چا د خوانه ولیکل شي وویل شي چې د مثبت فکر خاوند دي، ټولنه مثبت طرف ته رهبري کړي.
د ادبی ګلبند د ګروپ یو تن مسول محمد حسن عمری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لکه لنچی ګروپ جوړ کړي ګټور بحثونه پکې مطرح شوي دي.
زموږ هیله دا ده چې د ګلبن له طریقه د شعر او ادب د لارویو ترمنځ د پیژندګلوي اړیکې لا ډېرې شي او دا هم مسلک اشخاص له یو بل سره لا ښه وپېژني. نو ځکه مو د ګران افغانستان د ننه بهر او د کوزې پښتونخوا هغه درانه شخصیتونه ګلبن ته دعوت کړي چې واقعا د شعر معیار ته کار کوي، او زموږ تر ټولو لوی هدف هم د شعر د معیار پالنه ده. په ګلبن کې دې برخې ته خورا ډېر کار شوی او په دې امید چې دې برخې ته لا ډېر کار وکړو.
په دې بحث کې نومیالي شاعر پیر محمد کاروان هم په لیکلي بڼه خپل نظر څرګند کړی و. نوموړي لیکلي ول: شعر د خیال عاطفي زړه راښکونکي تصویرونو صمیمانه او مخلصانه هنري او ښکلاییز لیک دی. شعر هغه بختوره میوه ده چې خوند، رنګ، خوشبو جوړونکی او ښکلی کوونکی اثر لري. دا اثر څه ناڅه نغښتې او مرموز غوندې وي چې ټولنیز او انساني ذوقونه تر عروجه روانوي او لبدیو او بدرنګیو نه د ساتلو توان ورکوي.
اوریدونکو، باز محمد عابدو چې د شعر د ارزښت او رسالت په اړه د پوهانو نظرونه په یو راپور کې سره راټول کړي ول. اوس درته دروخت برکت الله کمین یو مشهور شعر چې پخوا استاد ایوب هم سندریز کړو د ځوان هنرمند میرویس جان افغان نه د زمزمی په شکل کې اورو.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دې، تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دې، لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دې، په پټا د رقیبا سره لاس د فساد ورکړي، پپٹا درقیبا سارا لاز د فساد ورکڑی، خکاراتی گا دا سلح دا سلم را سرگ دے، خکاراتی گا دا سلح دا سلم را سرگ دے، لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے، وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا، وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا، وعده منز کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے، وعده منز کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے، لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے، آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم، آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم، چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے، چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے، تر چو با پا چلول باند قدم را سرگ دے، لا سونا با پا دروغو پا قسم را سرگ دے.
دا میرویس جان افغان چې در واخد برکت الله کمین شعر تاسو ته زمزمه کاو. د خبرونې په پاتې برخه کې د عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه درته وړاندې کوو. عبدالهادي عطایي مولا له اوس نه تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوسمهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادي عطایي مولا له جلوته زیات په خلوت مین انسان دی.
او له شهرت نه ډیر لري تختیدل دي. موږ د دې ملنګ پښتون سپین رو به شاعر سره د مشال لډوی مجلې لپاره خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې د تخپرولی نه شو. د نوموړي سره مو د مرکې لومړۍ برخه په تېره ګڼه کې تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس یې درته دویمه برخه وړاندې کوو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي اتای مولا سره پرېږدم.
سو ملاجی کړه چې پیر یو کده نه یې، کده چا شاګرد نه یې، کده چا استاد نه یې، کده چا مرید نه یې، او شاعر یې. نو مونږ ته شعر واوره چې چا شوی نه وي چې مونږ هم خوان ته واخلو، زمونږ اوریدونکو هم.
ها وخت چې زه کوټلم ډېر، وخت چې زه کوټلم ډېر، بڼو ته یې کجل کړم سر پر سر، پر هر د ژوند سر پر سر، هر هر د جوان د شوند درنګ مل کړم. ته د غروب کرشه د شفق غیږ ته وختي، ته د غروب کرشه د شفق غیږ ته وختي، زه د سحر سترګې د شپې په پښو کې دل کړم. دوی وایي د جوان سفر ډېر ستړی زورې دلې دی. ها دوی وایي د جوان سفر ډېر ستړی زورې دلی دی. زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر حل کړم. خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه، خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه. زه وایم بلوا تالان چې پیش په اور بل کړم. چرته چې ښکلا وي بار، چرته چې ښکلا وي بار، زه ډاکې ته لار ګورم. ها د تور پیکي سودا، دا د تور پیکي سودا په سپینه ژره غل کړم. چرته چې ښکلا وي بار، زه ډاکې ته لار ګورم. دا د تور پیکي سودا پس فینه جره غل کرم. دوی ویل د شپې په وار شهی راځي زموږ کلی ته، دوی ویل د شپې په وار شهی راځي زموږ کلی ته. ما وی د وجود دړه شرشمب ورته بل کرم. ما وی د وجود دړه شرشمب ورته بل کرم. خان ویل یفروت ملا د غره د سر هوسی غواړم. خان ویل یفروت ملا د غره د سر هوسی غواړم. ما ویل حاضر سرکار په ځغاسته بزان شل کړم.
مولا جی ډېر خوند وکړو، ډېره مننه. او که یو بل راته ووایه نو نور به هم خوند وکړي.
زه تقریبا درته ووایم کنه صوتي شکل یاوه پرو یې سر پر لاس اخستی، پرو یې سر پر لاس اخستی، رسوی هوډ و منزل ته. دا خودکش ضد یې جار سم ځیب خپلو پرو مختل ته. لاس یې خپل ساتل پردی کړ، پښې د بل په بم ارسوی. لاس یې خپل ساتل پردی کړ، پښې د بل په بم ارسوې. لالګیا دی وطن خوځې په ټټر خیږي مورچل ته. لالګیا دی وطن خوځې په ټټر خیږي مورچل ته. چې ورځ ستړې بخت کوټه سي، ایمان مړ غیرت ایرسي. او رنگ لام بی اباسین کی فرنگ خان دیو کابل تا. ساقی مست بی واک، ساقی مست خراب بی واک، ساقی مست خراب بی واک، محتسب راغی بی باک. دبونیر دبونیر غوص را رس، اغزی لاس اچوی گلد. ساقی مست خراب بیواک، محتسب راغی بیباک، د بونه رغب سره رس اغزی لاس اچوی گل ته ژوند د څه حساب کتاب کې ژوند د څه حساب کتاب کړي ما د وخت حق ادا کړی فز می ور کړه د لمر مخت شپه د زلفو و زنګل ته خداری د عشق ته ګوره حیات څومره پښتانه ده خداری د عشق ته ګوره حیات څومره پښتانه ده دا مټ د کریز ما په څڼو زه تش وګورم اوربل ته د بابا سرتورې کونډه د بابا سرتورې کونډه فرنګي ډولۍ ته کړې د بچو ماشوم غضب یې منتظر د طوان تکل ته د بابا سرتورې کونډه فرنګي ډولۍ ته کړې د بچو ماشوم غضب یې منتظر د طوان
د هر ژبې خپل کلچر وي خپل روح وي هغه خپل جوړښت وي د ویونکو خپل انداز وي دغسې د هغې ژبې د شعر هم سزن ګڼنې وي ستاسو په خیال د پښتو شعر سزن ګڼنې پکار دی په پښتو شعر کې باید څه شی وي چې زړه راښکونکي خوندور او ګټور وي
ته ګوره جانانه په ټول کې جنرلي د هر قام شعر د هرې ژبې شعر او د هر وخت شعر د هر زمان او مکان شعر هغه د هغه قام د تاریخي موقعیت او د اجتماعي جوړښت د اجتماعي ارمانونو د دې څخه متاثر وي او د هغه دغه منعکس کوونکي یا د هغه تصویر وړاندې کوونکی د هغه تصویر پنځونکی بللی شو خو دا ستا کام چې دی که نه پښتون کام در یادوم د دې تاریخي موقعیت او جغرافیایي موقعیت او دغه سیاسي حالات او اجتماعي حالات او پورته کښته دا هغه باندې دا اثرات دا قوم یې داسې کړی دي میانجې په لنډه دغه باندې زما په ذهن زما په حساب باندې کنه چې دا قوم ټوله په جنګونو هجرتونو اوارګیو دربدریو لوږو تندو په دې وکې رادغه سوی دي را روان سوی دي او دا دی دی او په دې خاطر یې شاعري هم ټوله دغه شاعري ده تر زیاته ځایه پورې که نه حماسي وو او جنګي وو د استبداد څخه هم د روښانیانو د دغه څخه ته دا لنډ وخت که نه دا معاصر دغه باندې د روښانیانو د تحریکونو څخه یې راواخله که نه دا د مغولو سره جنجالونه بیا دغه د خوشحال خټک خوشحال خان دغه دغه د بیا د مغولو سره جنجالونه بیا وروستو وختو کې هم تر تا ګړی پورې کله د روس سره کله د امریکې سره کله د شرق سره کله د غرب سره کله د همسایه سره کله د خپل سره کله د بیگانه سره دا کام لاس او ګریوان پاتې سوی دی سوونه سوونه کلونه نو په دې خاطر باندې د دغه قام شعر او شاعري هم ډېر په اصطلاح اپډان دغه لري اپډان مسیر لري کنه خو په ټوله کې دغه دی دا قام دغه ښه انعکاس د ولسي شعر ښه انعکاس د قام د ذهنیت او د حالت هغه زموږ په فولکلوریک دغې کې په فولکلوریک شاعرۍ کې په فولکلوریک پنځونو کې په هغه کې ډېر ښه راغلی که نه لکه په لنډیو کې دغه لنډۍ هر یوه لنډۍ دغه لنډۍ نه ده دا دومره اوږد او دروند او ژور مفاهیم پکې ټول سوي دي چې د دې قام هغه تعبیر چې وایي ادب یا شعر د قام د زندګۍ آینه ده، نو دغه د آینه صفت تر هر بل شعر زموږ په دغه فولکلوریک ساده وطني گایو کی پدغه دغه کی پدغه لندوی کی دادو شن خالی پنارو کی داس پدغه کاکړی دغه کی په کاکړیو کی په پرداس د پښتونخوا په سایت کی په چاربیتو کی په محلی چاربیتو کی سپوږرو کی به ویل کېدل زکه دا کام خو دغه کام دی میجی دا خو د ډېر بادشاته ابو جنګیالۍ کام دی. دغه دوه شی په دې کې شته که نه هم د رباب او منګي په رباب او په منګي حجره ګرمه ده او په تورو په غشي ولینده باندې دغه سنگر توت ساتلی دی کنه د بهر د مهاجرینو د مهاجمینو څخه کنه د ځان د دغه دپاره خیر خو دا خبره ده کنه چې د ده موقعیت داسې دی د پښتانه خام هغې چې هر وخت د دغه سره دی کنه د جنجال او د ټکراو سره دی، نو هغه جنجال او ټکراو یې باید په دغه کې راسي. په شعر کې باید رامنعکس شي، ځکه شعر خو هنداره ده د ده د ژوند.
ملاجی، ستاسو خو عمر هم زیات دی او ناروغ هم یې، صحت مو ښه نه دی. زما خیال دی چې ډېر ستړي شوی زما د مرکې په وجه. بس دا اخرینۍ پوښتنه ده او بیا هم په خدای سپارم او ډېره مننه هم د وخت را کولو. د معاصر شعر ته په کم نظر ګورئ، په اوس وخت کې ستاسو د خوښې شاعران څوک دي؟ د ټول ادب پوښتنه ځکه نه کوم چې تاسې زیات توجه شعر ته ورکوئ، نو ځکه صرف د شعر پوښتنه کوم.
د دغه جنریشن خبره چې کوې که نه، تر دغه دېرش کلون تر دغه یعنې دغه دغو کې د اوس چې دغه دي په دو کې میاجي اول شعر داس دی داس شی دی کنه چې د هر شاعر په نه ټول شعرونه سم دی نه ټول انتخاب دی او نه ټول رد دی، مگر دا اوس خو چې دی کنه دغه زموږ په ځوان نسل کې دغه بهیرونه مهیرونه وو، دغه مشاعرې مشاعرې وو، دغه فیسبوکونه میسبوکونه وو، دغه وهوا وو، دغه لایکونه مایکونه وو، دغه بګړۍ مګړۍ وو، دغه مادروی مادروی وو، دغه استاد استاز وو، او دغه ستر ستر وو، او پلان و بستانه دغه نخرو کیسه خرابه کړې ده. زه حیران سم یاره دا رقم شان داسې توري راسي دلته و مخته، زه خو دغه بېکاره سړی یم که نه، ریټایر دلته پر ځای پروت یم. نو خو دیخ سم چې دیخ سم یو وار دا بلاګي ته دغه میډیا ته ورښکاره سم، نو په هغه کې دا دغه چې داسې به څوک یې راخیسته یي که نه، داسې نه ده چې زه د هغه خلاف یم یا مې د هغه دغه دی. خو هغه مقام چې ورکېږي که نه، چې دا ستر دا ستر پلانکۍ او دا ستر استاز او دا ستر شاعر او دا ستر پلان او دا ستر علاقه څومره ستر سوله څومره دا سوله حاصل ده. دغه مبالغو او دغه واواو زموږ د ټوله ځوان نسل ټوله توجه او دغه صرف د دغه دپاره ده چې یو څوک څومره مشهوره کېږي، د ده پوست یا د ده غزل څومره لایکونه اخلي، او دغه زهري حلایل دي، دغه زهر دي د هنر د پاره او د ادب د پاره د فرهنګ د پاره. کنه داسې ځوانان سته چې دومره استعداد لري شاجي چې د نبوغ تر حده پورې رسېدلی استعداد لري په دغه زموږ په ځوانو شاعرانو په دغو کې، مګر دغو شانو خراب کړله. خو دا یو شی دی، هغه دغه
چې ما چې پیژندل می دي چې وای می دغه دغه د دوه کسو دغه بلا د اوفو د چتې هم پیژنې یو راشد خټک او یو دغه فهم یار رازق فهم د دوه دوه متعلق زه دا وایم چې زما هم شاعري خوښه ده هم پر معیار برابر ده او هم زه په ادعا باندې دا وایم په هر کوټ کې په هر ځای کې چې مې هر څوک چلنجوي زه د دغو د شاعري دغه کوم که نه دفاع کوم چې دغه شاعري شاعري ده نور د چا سره نه ښه لرم نه بد لرم نه تاییدوم نه ردوم.
د عبدالهادی تایی ملا سره د راشد خټک د مرکې دویمه برخه مو واورېده. که ژوندو وروستۍ برخه به په راتلونکي ګڼه کې واورئ. له همدې سره د مجلې دا ګڼه ختمیږي. بله اونۍ به بیا در سره یو. تر هغې د خدای پامان.